السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوي دي. زانی چاچول به در سره په دې روانه خپرونه کې یم. اوریدونکو، په دې ګړی کې به تکنیکی همکار عیسی کمیری هم له ما سره وي. تاسو ته به د خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه وړاندې کوو. خو در سره مخکې د دې سات خبرونه د ملیحه میرزاده نه اورو.
السلام علیکم، ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. دا کراچي پولیس وای ترنن پورې د علي وزیر او پښتون تحفظ موومنت د نورو نیول شو کسانو لزان سره د ساتلو پریکړه کړې. د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون د مخکخ خواجه آصف د یوې ورځې اراداري ریمانډ منظور کړې. او د امریکا منتخب ولسمشر وای د کورونا وایرس د واکسینو ورکولو عمل به تیزوي. ټاکل شوی وه چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قامي اسمبلی غړی علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي کسان په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شي، خو داسې ونه شول. د علي وزیر وکیل نن مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ پولیس وویل دوی قانوني واک لري چې علي وزیر او نور کسان د نن پورې له ځان سره وساتي. پولیس وویل چې دوی ښایي سبا له د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شي. عدالت د ډسمبر په 13 علي وزیر، نور الله ترین، حسن او بسم الله تر 13 دسمبر پورې پولیسو پریمان ورکړیو. د غورځنګ نور غړي د ډسمبر په 13 لغې ورسته نیول شو چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په کراچۍ کې احتجاج کوو. علي وزیر د ډسمبر په 14 د پېښور پولیسو نیولیو. د پېښور پولیسو ویلیو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه تر گرفتارۍ پس هغوی ته حواله کړي. د سند پولیس وایي وزیر د ډسمبر په 16 په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست پر ضد وینا کړې وه، خو غورځنګ دا تور ردوي. نن د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون د یو مخکخ او د قامي اسمبلی غړي خواجه آصف د یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړي. د احتساب قامي ادارې یا نیب پرون خواجه آصف له ګټو زیات شتمنیو لرلو په مقدمه کې نیولې او نن یې د جج محمد بشیر عدالت ته وړاندې کړ. د نیب سرنوال سهیل عارف عدالت ته د راهداري ریمانډ خواست کړ او ویل چې ملزم دې د لاهور احتساب عدالت ته وړاندې کړل شي. احتساب عدالت د خواجه آصف د یوې ورځې راهداري ریمانډ منظور کړ چې وروسته نیب نوموړي لاهور ته روان کړ. خواجه آصف عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې له 2.5 کلونو راهیسې ګوند او نواز شریف ته کمزوري کولو هڅې روانې دي. د مسلم لیگ نون ګوند مشران تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره د حکومت په وینا د دوی مشران په نخښه کوي، خو د پاکستان وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي نائب یوه خود مختاره اداره ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. چارواکي وایي په کراچۍ کې په دریو کسانو کې د کورونا وایرس د نوي قسم تصدیق شوی دی. دا قسم لومړی په برتانیا کې موندل شوی و. د سند صوبې د صحت وزارت وایي چې له برتانیې نه ورغلو د 1200 پاکستاني وګړو ټیسټونو کې د شپږو هغو مثبت راغلي دي. د محکمې د بیان له مخې هغو شپږو کسانو کې د دریو هغو د وایرس نمونې د کورونا وایرس له نوي قسم سره تر 95% سمون خوري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تېر یو شواروز کې له کووډ 19 ناروغۍ نه 55 کسان مړه شوي دي. د جمعیت العلماء اسلام پاکستان ډلې مشر او د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی مشر مولانا محمد خان شیرانی ل خپل ګوند د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د ایستلو اعلان کړی. مولانا شیرانی پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویل چې د کله هم د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې برخنو. نوموړي ویل چې فضل الرحمن د جمعیت العلماء اسلام فی په نو خپل ډله تشکیل کړی و. نوموړي دا څرګندونه وروسته لاغي کړی چې د ډسمبر په 15 جمعیت العلماء اسلام فی د ګوند له فیصلو نه د انحراف په سر د مولانا محمد خان شیرانی، حافظ سید احمد، مولانا گل نصیب و مولانا شجاع الملک غړی توب ختم کړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د کورونا وایرس واکسینو ورکولو عمل به تیزوي. هغه د ډسمبر په 19 د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر انتظامیه د واکسینو ورکولو په عمل نیوکې وکړې او ویل چې د ټرمپ انتظامیه د واکسینو د تقسیم پلان په وروسته او ډېر پرو روان دی. د ټرمپ انتظامیه پلان لري چې د روان کال تر پای د واکسینو 40 میلیونه خوراک ورکړي. او په کرواشیا کې له زلزلې شپږ کسان مړه شوي او تر 100 زیات یې ژوبل کړي. په تیرو 2 ورځو کې راغلي زلزلې د کرواشیا د مرکز زاغرب په شمول په یو شمېر ښارونو او سیمو کې ودانو ته زیانونه رسولي دي. د ډسمبر په 19 د زلزلې وروسته په ټلویزیوني فوټیج کې ښودل کیږي چې څنګه ژغورونکي د ړنګو شوو ودانو د ملبونه خلک راوباسي. په ریکټر سکیل د زلزلې کچه 6.3 ښودل شوې ده. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه هم د ملیحه میرزاده نه اوریدل. اوریدونکو، تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پښتون ژغورنې تحریک غړي علي وسیر او دغه نور ملګري عدالت ته وړاندې نشول. دغی وکیل وایي پولیس یې تر ننه پورې له ځان سره د ساتلو قانوني واک لري. د بې پولي خبریالانو سازمان ویلي چې پاکستان او افغانستان د خبریالانو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په فهرست کې راغلي.
سمرا قبائلی جرنلسٹان دی پدا تیر تراگرائی پر خلاف چکم جنگ دیر شو پدے کے زمونگ پندل اسنا زیاد ملگری چی دی دا شایدان شوی دی.
د قبایلو خسادارو کمیټې د خپلو حقونو لپاره مشورتي غونډې پیل کړې دي او دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره د مراعاتو ورکولو شمنې پوره کړي.
په قبایلی عدالت د اټرین پولیس را لوي زمونږ ولا ورسته پاتې کوي. هغه کسان راځي هغه یو قبضه نمونه کوي.
د قبایلو اوسیدونکو وایي له یخنۍ سره د ګیس پرشر کم شوی دی چې له وجې دوی ته په پخلی او د غسې نور مشکلات وي.
کوم چې د استعمال د وخت ټیمې کنه په هغې کې نه وي. مونږ بیا د پخلی یا په خشاک کوو دلونه هم داسې راځي کنه او پرشر بیخي نه.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره ټاکل شي و چې نن د پښتون ژغورنې غورزنګ یا د پی ټی ایم یو مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وسیر او دغه سې دغه نور نیول شوي ملګري په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شي خو هغوی عدالت ته وړاندې نه کړی شو. دا وخت موږ سره زموږ همکار نیاز علی خان د کراچۍ نه د ټلیفون په کرخه دی. نیاز که اوریدونکو ته ووایې چې آیا کوم لکه اول خو ویل شوي چې دوی به عدالت ته وړاندې کیږي نو کوم داسې وجوهات وو چې په یې وجه باندې دوی عدالت ته وړاندې نه کړل شو؟
ډېر مننه. په 13 دسمبر چې علي وزیر او د هغه نور ملګري چې په 6 دسمبر چې کومه مقدمه شوې وه په هغې کې هغوی نیولی شوي وو د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت ته چې پېښ کړي وو نو عدالت د نننۍ ورځې پورې د 1 دسمبر پورې هغو پولیسو ته پریمان ورکړي وو او پولیسو ته یې دا ویلي وو چې دوی به بیا د 1 دسمبر د رپورټ سره عدالت ته دوباره پېښ کړی واستوي. پولیسو تر اوسه پورې هغو د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت ته وړاندې نه کړل او په دې حقله هیڅ نه دي ویلي. خو د علي وزیر او د نورو ملګرو چې په کراچۍ کې کوم وکیل دی قادر خان هغه سره پولیسو خبرې وکړې ورته وویل چې موږ د قانون د لارې ته لاندې تړلي یو نو موږ سره دا اختیار شته چې موږ نن هم کولی شو خو موږ به سبا سحر دو عدالت ته چکم دی پیش د شپې.
جی نیاز تاسو آواز کټ کیږي.
هغه وکیل دا ویل چې پولیس وایي چې نن قانون موږ ته دا اجازه راکړې ده چې علي وزیر او داغه نور مرګري نن د شپې د 12 بجو پورې موږ د ځان سره په ریمانډ کې ساتلی شو نو د هغې وروسته سبا سحر د 9 بجو نه وروسته به موږ دوی عدالت ته وړاندې کوو. پولیس په دې حواله سره زیات څه نه وایي. د لټون په حواله سره د علي وزیر او داغه د نورو مرګرو د تګ راتګ په حواله سره او دا ټول سیزونه ډېر پټ ساتي. هم دغه وجه ده چې داغه وکیل ته یا نورو خلکو ته د علي وزیر د عدالت ته راوستو یا داغه د لټون په حواله سره څه معلومات مخامخ نه راځي. جی
سمه ده. ډېره مننه نیاز ته معلوماتو راکول. اوریدونکو تاسو زم د همکار نیاز علی خان نه اوریدل چې ټاکل شوی و نن د پښتون ژغورنې تحریک یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وسیر او د غورزنګ سړي نور نیول شوي کسان په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شي خو داسې ونه شو. علي وسیر د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو نیولې وو په هغه تور دی چې په کراچۍ کې د ریاست خلاف خبرې کړې وې په بلې یو وینا کې او دغه سی بیا روستو دغه نور ملګری هم نیول شوی وو. اوریدونکو ورسوست یو بل ریپورت طرف ته نن د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړی خواجه آصف د یوې ورځې ریمانډ منصور کړی دی. نیب پرون خواجه آصف لګټو زیات شتمنۍ لرلو په مقدمه کې نیولی وو او نن یې د جج محمد بشیر عدالت ته وړاندې کړ. خواجه آصف بیا ویلی دی چې له 2.5 کلونو راهیسې ګوند او د نواز شریف د کمزوري کولو هڅې روانې دي. مسلم لیگ نون ګوند بیا ویلي چې نیب د حکومت په وینا د دوی مشران په نخښه کوي خو حکومت دا تورونه ردوي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
قومي سمده کې د مسلم لیگ نون پارلماني مشر او د خارجه چارو پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف تیر ماخام په اسلام آباد کې د احتساب د ادارې نیب لخوا نیول شوی دی. په اسلام آباد کې د یادی ادارې چارواکو ویلي دي چې خواجه آصف یې د آمدن نه د زیاتو اساسو جوړولو په بنیاد نیولې. تیر ورځ د ګوند د مرکزی سیکرتر احسن اقبال په کور کې د یاد ګوند د مشرانو د یوې غونډې وروستو خواجه آصف د نیب لخوا ونیول شو او د هغه د نیولو وروستو مریم نواز له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د حکومت لخوا د احتساب اداره د خپلو سیاسي مخالفینو د زورولو لپاره کارول کیږي.
که آپ نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کر لیں تو اس کے بعد آپ کے کیسز، انہوں نے کہا کہ آپ کے کیسز 15-20 دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے.
د ټلیفون د لاري خواجه آصف ته ویل شوی وو چې د نواز شریف د بیانیې نه دی ځان بیل کی، نو په 15-20 ورځو کې به دغه مقدمه ختم شي. خو هغه ورته ویلی وو چې که تاسو ما نیسی او کماله سزا راکوئ، خو زه به د نواز شریف د بیانیې نه په شا نه شم او نه به د نواز شریف ملګرتیا پرېږدم. او څو ورځې وروسته تاسو ولیدل چې هغه د دې ځینه اغوا کړی شو. دا گرفتاری نه ده بلکې اغوا کول دي. عدالتونو هم ویلی دي چې دا نیب د سیاسي انجینیرینګ یوه اداره ده.
های کورټس بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ نیب جو ہے یہ سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے.
خود احتساب د ادارې د لاهور د سنگینا د خواجه آصف په حواله د چارج شیټ په نوم په خبر شوی بیان کې ویلې شوې دي چې خواجه آصف د آمدن نه د زیاتو اساسو په وجه نیولې شوی او په 1991 کې د حکومتي عہده سمبالونو نه وړاندې دغه اساسې د 15.1 میلیون روپو وی او په 2013 کې د خواجه آصف اساسې 221 میلیون روپو ته رسیدلی وی. نیب دا هم لیکلی دی چې خواجه آصف د طارق میر اینڈ کمپنی په نوم یو بینومه شرکت هم لري، کوم چې هغه د خپل ملازم طارق میر په نوم راجستر کړي. خو د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د یو ټویټ د لاري د خواجه آصف نیول په سختو ټکو کې غندلی دي او ویلی دي چې د راوستل شوی حکومت او د دې حکومت د راوستونکو د جوړجاړي په نتیجه کې خواجه آصف نیول شوی دی. خو حکومتي چارواکي وایي نیب یو خپلواکه اداره ده او حکومت د احتساب د ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي.
د بلوچستان د گوادر کبنیونکو اندېښنه ښودلې چې د حکومت لخوا د خار چاپګیر چاپیره اغزن تار تاول به روزګار اغېزمن کړي. د پاکستان حکومت د گوادر نوی خار د شاوخوا 40 مربع کیلومتره سمکې ګیر چاپیره د تار غزولو په منصوبه لاس پورې کړی دی چې د چارواکو په وینا دا د گوادر د امنیت ساتلو د پلان برخه ده. بلوچ سیاسي ګوندونو او د بلوچستان وکیلانو پر دې اقدام تنقید کړی، خو حکومت وایي چې دا ګام یې د گوادر د خوندي کولو لپاره پورته کړی. تفصیل د عبدالحی کړنا.
د گوادر کبنونکو او ځای خلکو د اندېښنې په داسې حال کې څرګندې کړې چې د ښار چاپیره د اغزن تار پر غځولو وارلمخه کار پیل شوی دی. گوادر بندر ستراتیژیک ارزښت لري چې د چین په کومک جوړ شوی، چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره اهمیت نور هم زیات شوی دی. خو د حکومت لخوا د ښار چاپیره د باړ لګولو اقدام سیاسي ناندرۍ رامنځته کړې ده او د پاکستان سیاسي ګوندونو په تیره بیا بلوچ ملتپاله پارټیانو یې مخالفت کړی. د گوادر د زیاتره اوسیدونکو اقتصادي تکیه د مایانو یا کبانو پر ښکار ده. د کبنیونکو یو استازی یونس انور بلوچ د دسمبر پر 9 نیټه مشال ایډو تول چې د سیمې د 80% خلکو اقتصادي ژوند د کبانو لشکار او کاروبار سره تړلی دی. د ده په وینا دا مهال په گوادر کې 4000 کب نیونکي کشتیانې دي چې په یوه کشتۍ کې له 6 څخه تر 8 پورې کب نیونکي سپاره وي او دا ډول شاوخوا 40 لوی کشتیانې دي چې په کې د 15 او 40 په منځ کې ښکاریان ناست وي. د یونس بلوچ په خبره تر ښار د اغزن تار چاپیرو له وجبه د ماهیګیری کاروبار اغیزمن سي.
گوادر شهر مې جہاں پر ماهیګیری ہوتی ہے اس کو باطل کے اعتراف
د گوادر خار د کوهی باطل سیمه چې پکې مایان نیول کیږي له مشکلاتو سره مخامخ یو. که تاسو نقشه وګورئ نو دلته د کورونو مشهوره منصوبه سنگار هاوسنګ سکیم د سمندري ځواکونو مرکز او په بل اړخ کې بندر دی. دلته ماهینونکو ته ویل کېږي چې تاسو له دې ځای نه 450 متره لرې ښکار وکړئ، خو مایان د غره په ویښ کې بلاړو اوبو کې دي او موږ ته په ورتلو کې ستونزه ده. اوس خو پوره بندیز نه دی لګول شوی، خو لری لری راته اشاره کوي چې دلته مرازه یو لدی ځای نه ولاړ شي، خو زموږ مجبوری دا ده چې ماهیان هم دلته دي او موږ ورپسې ورزو.
یوازې کبنیون کې نه بلکې د باډ چاپیرول نور خلک هم اندیشمن کړي دي. د گوادر آبادی شاوخوا 3 لکه ده او د پلان له مخې د اغزن تار غزولو سره به 2 لکه آبادی د باډ بهر او 1 لک به دننه پاتې شي. درومت د ښار له مرکزه 40 کیلومتره لیرې په نګوري کلی کې اوسېږي.
دا اغزن تار زمونږ او د ښار ترمنځ جوړیږي. زمونږ د ژوند ټوله تکیه په گوادر ښار ده، که بینکونه دي، که هسپتالونه دي او که کاروبار. یوازې زمونږ نه بلکې د ټولې سیمې تکیه په ښار ده. اوس چې کوم اغزن تار اچول کیږي، دا د شاوندور، انکلاو، تاپکو او کلو د کوڅو په منځ کې تیریږي او دوی په دوو حصو کې ویشي. سکول او جومات یوې غاړې ته دی او نور کورونه بل طرف ته، او په منځ کې یې تار تیریږي. د دې سیمو خلک مجبوره دي 40 یا 50 کیلومتره سفر وکړي او بیرته په دې کوڅو کې خپلوانو ته ورشي.
د پاکستان حکومت وایي چې گوادر بندر چین اقتصادي راهداري او ترقیاتي منصوبې به گوادر له اقتصادي خوشحالۍ او سوکالۍ برخمن کړي. خو د گوادر مدني فعال ډاکټر عبدالعزیز د دسمبر پر 9 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د حکومت دا خبره تر پوښتنې لاندې راوسته.
موږ دا فکر کاوه چې دا به د ترقۍ یو عمل وي چې ورسره به زموږ خلکو ته روزګار ترلاسه شي، د ځایي خلکو ژوند به سوکاله او آباد شي، دوی به ترقۍ وکړي. خو که تاسې اغزن تار غځوي او هغه هم په داسې یوه طریقه چې له وجې به یې د خلکو تګ راتګ متاثره کیږي، نو بیا به د خلکو لپاره د روزګار لارې څنګه خلاصیږي؟
د کبنیونکو او ځای خلکو د اندیشنو پاړه مشال ریډیو د بلوچستان داخله چار وزیر زیولا لانګاو او حکومتي ترجمان لیاقت شاوانی ته په وار وار ټلیفونونه وکړل، خو د هغو دریضې ترلاسه نه کړ. لیاقت شاوانی چې کله ټلیفون پورته کړ، نو د پوښتنې تر اورېدو وروسته یې فون بند کړ او بیا هم همدا پوښتنه په واټساپ پر ولېږله، خو د رپورټ ته چمتو کولو تر وخت یې هیڅ جواب را نه کړ. البته کله چې د اغزن تار پاړه بلوچو سیاسي ګوندونو اندیشنې راپور تکړي، نو په جواب کې د بلوچستان وزیر اعلی د دسمبر پر 19 نیټه یو بیان خپور کړ. نوموړي په بیان کې ویلول چې د امنیتي وجوهاتو له کبره تر گوادر باړ تاوي او د پوینا بلوچ ګوندونه د مسلې ته سیاسي رنګ ورکوي او د خبره ورځخه بې ځایه یو مسله جوړوي. د بلوچستان وکیلانو اتحادي یو مشر منیر کاکړ ایډوکیټ هم د دسمبر پر 23 نیټه د تار غزولو اقدام پای کوټ کې چیلنج کړي او دا د پاکستان په آئین کې شهریانو ته د ورکړل سوو حقوقو ضد عمل بللی. های کورټ د دسمبر پر 28 نیټه درخواست د اوریدنې وړ وبللی او د بلوچستان اټارنی جنرال ته وویل چې د دسمبر تر 1 نیټو پورې دي په درخواست کې د راپورته سوو پوښتنو ځواب عدالت ته وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د قبایلی ضلعو خلکو ته د صحت ښه خدماتو رسولو په موخه پریکړه کړې چې د غي ونو رسپتالونه هم غیر سرکاري ادارو ته اوسپاري. رپورټونه وای د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د دسمبر په 18 د جنوبي وزیرستان شولام روختون ته ولاړ او د نوي حکومتي پروګرام جاسري واغسته. د جنوبي وزیرستان محمد چارواکي د صحت د نوي پروګرام د ولس په ګټه بولی. تفصیل د هارون بچا په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د قبایلی ضلعو په هسپتالونو کې د خلکو د علاج معالجې چارې ځینو غیر سرکاري ادارو ته سپارلې دي. رپورټونه د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه په حواله وایي. نوموړي د دسمبر پر 28 د جنوبي وزیرستان د شولام هسپتال د دورې پر مهال د ولس لپاره د صحت د نوي پروګرام ګټو ته په کتو ویلي چې حکومت به د سیمې په 9 نورو هسپتالونو کې هم ورته پروګرام پیلوي. د جنوبي وزیرستان د صحت محکمې له مشر افسر مو وغوښتل چې په هسپتالونو کې یې د پیل شوي نوي پروګرام په اړه معلومات راکړي، خو هغه په دې ویلو چې اول باید له خپلو صوبایي افسرانو اجازه واخلي. له مشال رادیو سره له خبرو انکار وکړ. البته د جنوبی وزیرستان د سرویکای ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د دې ضلع په 2 هسپتالونو کې د ځایی خلکو د درملنې چارې بیلابیلو غیر سرکاري ادارو ته ورکړل شوې دي. د اختر په خبره په دې هسپتالونو کې متخصص ډاکټران او نور ضروري عمله په کار ګمارل شوي.
درې هاسپټلز دي، یو مولی خان سره هسپتال لی هغه هم چې کوم دی نو ټی ایچ کیو دی، ورسره توی خوله تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی، بل شولام تحصیل هیډ کوارټر هاسپټل دی. دا درې واړه آؤټ سورس شوي دي جی. یو چې دی ایم کے ایس هغه ورکړی شوی دی مرف میډیکل ایمرجنسی اینڈ ریزیلینس فاؤنڈیشن ته، توی خوله او شولام دا ٹرانس کنٹینینٹل فارما ٹی سی پی تا آؤٹ سورس شوی دی. دی کے ویریس اسپیشلٹیز دی جی، میڈیکل اسپیشلسٹ تھی پکی، سرجیکل اسپیشلسٹ تھی، چلڈرن اسپیشلسٹ تھی، گائنیکالوجسٹ تھی، انستیزیا اسپیشلسٹ، دا ٹول برازی دل تک بخبل خدمات ور کئی فیس پناخلی. 12 ایم اوز دی جی، سپورٹنگ سٹاف اور نرسز اغا میلز فی میلز ہم لس داغے تعداد وی. بل دی کے لیبارٹری ٹیسٹ پکی گی جی، ایکس رے وی داغے ٹیکنیشینز وی پدی کے کلاس فورز اوما غستے کی گی جی. پدغ سٹاف کی پرایورٹی چې د هایرنګ وی هغه لوکلز وی، لوکلز غسته کیږي نو د جاب اپورچونټیز وسره هم راځي.
د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر اکرام صافی د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته په یو واتس اپ پیغام کې وویل چې د دوی په ضلع کې لا هم د ولسی صحي خدماتو چارې کمې غیر سرکاري ادارې ته نه دي ورکړل شوي. د ممندو د لکړو تحصیل د محمد ګټ هسپتال چارې بیا د مرف په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ته سپارل شوي دي. د دې ضلع د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده دا حکومتي اقدام ستایي او وایي چې د سیمې د خلکو د درملنې چارې د پخوا په پرتله ډېرې ښې شوې دي.
تحصیل هیډ کوارټر هسپتال محمد ګټ مونږ پکې هغه پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تر باندې مرف یو ارګنایزیشن دی، هغه ته حواله شوې دي. ډېر زیات امپروومنټ هیلتھ فیسیلیټی د سروسز په حواله سره راغلی دی. یو میډیکل اسپیشلسٹ، یو پیډریاټیشین د ماشومانو اسپیشلسٹ، او یو وسره گائناکالوجسٹ د ښځو زنانو د بیمارو اسپیشلسٹ ډاکټره، او یو وسره جنرل سرجن چې آپریشنونه کوي. دا څلور اسپیشلسٹ ډاکټرانو وسره لس نور ډاکټرانو وسره د کشانتې پیرامیډک سټاف نرسز دا ټول پکې ډیپلایډ شوي دي. او پای کې 24 اورس ایمرجنسی سروسز بالکل فری دي. په مارننګ کې د هغې او پی ڈی کې هم ډېر امپروومنٹ راغلی دی. خلکو ته د دې ډېر زیات سہولت ملاویږي لګیا دی. گورنمنٹ ته دا زمونږ پیلم دی چې کم شارټیج یا کم ڈیفیشنسی زمونږ د گورنمنٹ هیلتھ فیسیلیټی په حوالے سره دي چې په هغې باندې لکه توجه ورکړي.
د لکړو یو اوسیدونکي فضل ودود ساپه د دوی په هسپتال کې د صحت له نو خدماتو خوښته خوای چې حکومت د سیمې خلکو ته د درملو ورکولو خپل واده هم باید پوره کړي.
دلته انډیټس ډاکټر هم موجود نه و. اوس چې کوم سټاف راغلی دی زمونږ د علاقې ټول خلک د هغې نه مطمئن دي. په روډ باندې د موټر سایکل اکسیډنټ هم ډېرې کېږي. دلته په غره کې چې قادسی کېږي زمونږ زخمیانو او مریضانو ته چې کوم دی هغه تل دا ډېر په وخت باندې ملاویږي. کمپیوټرایز سیستم دی. صرف یو کمی چې کوم مخصوصو دوایي چې مریض ته هغه نه ملاویږي، حالانکه دلته دا خبره وه چې دلته به میډیسن هم د هسپتال د طرفه ورکول کېږي.
ل ممندو د تحریک انصاف په ټیکټ قومي اسمبلی ته منتخب شوی ساجد مومند د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د لکړو او شاوخوا سیمو تر څنګ له باجوړه هم خلک خپل ناروغان د معیاري او وړیا درملنې لپاره د مامد ګټ هسپتال ته وروړي.
یو خود خلکو دا سوچ چې سیدا څنګه پرایویټ هسپتال ته لاړ شي هغه رنګي خرچه کیږي نه، داسې خبره نشته دی. د محمد ګټ هسپتال ته زموږ پیشنټ زی د هډ کوارټر نه زی د باجوړ نه راوړي. ډېر یو ښه ایکسپیرینس دی. زم چې نورم د غرنګي هسپتال چې کوم دی پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې ورکړل شي زموږ چې سمرا عوام دي الحمدلله ښه ټیک ټاک ته مطمئن دي.
خود خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی نثار مومند وایي حکومت باید د قبایلي ضلعو د پرمختیا هغه ټولې وعدې پوره کړي چې په صوبه کې د هغوی د شاملولو پر وخت یې کړی وي. نوموړی د خپلې سیمې غریب خلک له هغې ورځې ویروي چې د په خبره په محمد ګټ هسپتال کې به د علاج په نوم ترې پنډونه روپۍ اخیستل کیږي.
زمونږ روزګار نشته، زمونږ تعلیم نشته، زمونږ انفراستراکچر نشته. نن چې کوم مرس مونږ سره دلته کار کوي نو هغه فلحال فری اف کاسټ ورکوي. صرف خلق پتیا دات گئی کہ کل دن پیمل شروع کی بے بت خلق چلی ہوئی دا غور دا غی میں سر ناستم اغل جو منگ بد دین بے اخلو من دا پبلک دا پیسے نہ لینو بے خوبہ خبر نہ دا خودی خوبہ مان سبا علی نو دا بز کم جنا کو علاج ہیلتھ او ایجوکیشن دا سٹیٹ ذمہ داری جی. زڑے افسوس کو ما چہ زما ایم این ایس په دې خبره ولې نه دی خبر چې دا پرایویټ دی دا به د خلکو نه داسې پیسې اخلي لکه پرایویټ هسپتالونه چې دي.
خود ممندو د صحت محکمې مشر افسر ډاکټر حیات اپریده د اوازې بې ځایه بولی چې ګواکې سمود ورسته به د غیر سرکاري دارو لخوا په چلول کېدونکو هسپتالونو کې له خلکو زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د نوموړي په خبره حکومت له هرې هغې غیر سرکاري ادارې سره چې خپل یو هسپتال ورسپاري درې کلن قرارداد لاسلیک کوي او هر درې میاشتې پس ورته د هغې د کارکردګۍ په بنیاد پیسې اجرا کوي. مونږ هڅه وکړه چې په ممندو جنوبي وزیرستان کې د حکومتي هسپتالونو چلوونکي ادارې مرف لیوا استازي سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. د جنوبي وزیرستان د سروې کې ټرایبل سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر اعجاز اختر له مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اټکل کیږي د دې ضلع تر یو لک زیات آبادی بعد صوبایي حکومت د صحت له نوي پروګرامه ګټه پورته کوي. د نوموړي په خبره په هسپتالونو کې د ګڼې ګڼې زیاتېدا به ځایي خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورکړي او د هغوی د ژوند معیار به ښه شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم له حکومت سره د مذاکرات او خبره رات کړی دا د وفاقي وزیر شبلی فراز له خوا په قومي ډایلاګ کې د جمعیت العلماء اسلام فی مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز د نه شاملولو د خبرې وروسته د دسمبر په 19 نیټه د اغه تحریک ویان میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې د مذاکرات لپاره حکومت په جمهوریت تحریک کې د اختلافاتو پیدا کولو هڅه کوي. نوموړي دا سرګندونې تر هغه وروسته کړي چې دسمبر په 18 شبلی فراز خبریالانو ته ویل د پوزیشن ډلو له غورځنګ سره خبرو ته تیار دی خو په کې به مولانا فضل الرحمن او مریم نواز برخن اخلي. تفصیل د غلام غاس نه اورو.
د حکومت لخوا د قومي مباحثه یا نېشنل ډایلاګ په نوم د حزبی اختلاف سره د مذاکرات کولو په لړ کې د پاکستان جمهوریت غورزنګ د اطلاعاتو سیکرټر میا افتخار حسین ویلی دی چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده نه دی او د دې د لارې حکومت په پی ډی ایم تحریک کې د اختلافاتو راپارولو هڅه کوي. میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه
چې ته خبره کړې چې موږ مذاکرات کولو ته تیار یو او پی ډی ایم په دې وجه ریجیکټ کړه چې دوی سره چې کله خبره کوي نو دوی وایي دوی ناروغ غواړي نو دوی خبرې کول نه غواړي. دوی سنجیده خلک نه دی، دا غیر سنجیده خلک دی. دوی کومې مسلې حل کول غواړي نه. نو دا خبره چې اوس هغې کله کوي چې د پی ډی ایم مطلب پلانکي سره خبرې کوم او ډګري سره نه کوم، نو دا د دې مطلب چې صرف ځان له هغه عزت جوړوي او دا ټولې خبرې دې دپاره کوي چې پی ډی ایم
دا د هغې وروسته ده چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د مذاکراتو په بهیر کې به په پارلیمان کې دننه موجود د حزبی اختلاف د مشرانو سره خبرې اترې کوي او د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د نواز شریف لور مریم صبدر به د مذاکراتو په بهیر کې ځکه شامل نه وي چې دغه دواړه د پارلیمان غړي نه دي. د وفاقي حکومت لخوا دا خبره په داسې حال کې شوې ده چې 15 ورځې وړاندې د حکومت د اتحادي یو مشر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر محمد علي دوراني په کوټلک پت جیل کې د نواز شریف د ورور شاباز شریف سره ملاقات کړی وو. خو د پاکستان جمهوری تحریک ویان میا افتخار حسین وایي تر څو چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړي نو حزبی اختلاف به د قومي معاملاتو د سمولو لپاره هیڅ رقم مذاکرات نه کوي.
شاباز شریف صاحب د دې خبرې جواب ورکړی په جیل کې منو تاسو ما سره دغه خبرې کوي، هغه مطلب دا دی شریفانه طور انکار دی. مذاکرات هله به کېږي چې عمران استعفا ورکړي. دا پی ډی ایم مخکې خپل موقف واضح کړی دی.
خو په پیښور کې خبریال او سیډونکې شمیم شاهد وایي حکومت ته د اپوزیشن سره د مذاکراتو کولو نه پرته مهمه مسله د حکومت د کارکردګۍ د ښه کولو او د ولس د ستونزو د حل کولو ورپېښه ده.
رسنو د پخوانی وزیر محمد علي دوراني چې هغه د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل مشر ګروپ تر سکتورم دی، دا هغه د شاباز شریف سره چې کوم ملاقات شوی دی دا هغې نه وروسته داسې ښکارېږي چې د حکومت او د حزب اختلاف تر منځ د خبرو اترو سلسله شروع شوې ده. نتیجه به سره وځي څه نه راوځي، خدا یو ښکارا خبره ده چې وزیر اعظم عمران خان چې ابلس کم وزیرانو ته دړکه ورکړې ده چې تاسو خپل کارکردګي بهتر کړئ او که کارکردګي هم بهتر نه کړه نو د هغې نه وروسته حالات بدلېدی شي.
خو د حکومت وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزب اختلاف لخوا پیل شوی تحریک د دوی د مشرانو د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره دی.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې شوې د ملیحا میرزاده نه بلند خبرونه وورو. ټاکل شوی وه چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قامي اسمبلۍ غړي علي وزیر او د غورځنګ ځینې نور نیول شوي کسان په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شي خو داسې ونه شول. د علي وزیر وکیل نن مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ پولیسو وویل دوی قانوني واک لري چې علي وزیر او نور کسان د نن پورې له ځان سره وساتي. پولیسو وویل چې دوی ښایي سبا له د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شي. پر علي وزیر د یوې جلسې پر مهال د ریاست خلاف د وینا تور پورې شوي چې هغه ردوي. نن د اسلام آباد احتساب عدالت د مسلم لیگ نوم د یو مخکښ او قامي اسمبلۍ غړي خواجه آصف ته وی ورځی راهداری ریمانډ منظور کړي. د احتساب قامي ادارې پرون خواجه آصف لګټو زیات شتمنۍ ولرلو په مقدمه کې نیولې او نن یې د جج محمد بشیر عدالت ته وړاندې کړ. خواجه آصف عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې له دوه نیمو کلونو راهیسې د ګوند او نواز شریف د کمزوري کولو هڅې روانې دي. حکومت د ګوند هغه تورونه ردوي چې نائب د حکومت په وینا د مخالفو ګوندونو مشران په نښه کوي. د جمعیت العلماء اسلام پاکستان ډلې مشر او د اسلامي نظریاتي کونسل پخواني مشر مولانا محمد خان شیرانی له خپل ګونده د جمعیت العلماء اسلام په زور احمد ډلې د ایستلو اعلان کړی. مولانا شیرانی پرون په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې ویل چې د کله هم د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې برخه نه و. نوموړي دا څرګندونه وروسته لاغې کړي چې د دسمبر په 15مه جمعیت العلماء اسلام فی د ګوند له فیصلو نه د انحراف په سر د مولانا محمد خان شیرانی، حافظ سعید احمد، مولانا ګلنصیب او مولانا شجاع الملک غړیتوب ختم کړ. چارواکی وای په کراچۍ کې په دریو کسانو کې د کورونا وایرس د نوي قسم تصدیق شوی. دا قسم لومړی په برتانیا کې موندل شو او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د کورونا وایرس واکسینو ورکولو عمل به تیزوي. هغه د دسمبر په 19مه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په انتظامیه د واکسینو ورکولو په عمل نیوکې وکړې. وی ویل چې د ټرمپ انتظامیه د واکسین د تقسیم پلان په وروسته او ډېر پر روان دی. لنډ خبرونه هم د ملیحا میرزاده نه واورېدل. لاړ به شو اوس د یو بل رپورټ طرف ته. د ویپلی خبریالانو سازمان رپورټرز وداؤټ بارډرز د روان کال په اړه یو رپورټ کې ویلي چې پاکستان او افغانستان د میډیا کارکوونکو لپاره د تر ټولو خطرناکو هیوادونو په لیست کې دي. په 2020 کال کې په افغانستان کې 15 خبریالان او په پاکستان کې 4 خبریالان د خپل کار له وجې وژل شوي دي. د رپورټ له مخې سږ کال په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 500 کسان په مختلفو پیښو کې وژل شوي. تفصیل فرخنده اسد نه اورو.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداؤټ بارډرز یا آر ایس ایف په خپل راپور چې د دسمبر په 19مه خپور شوی ویلي په 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې له رسنیو سره تړلي 50 کسان وژل شوي دي. د راپور له مخې په دې موده کې د کورونا وبا هم په ګڼو هیوادونو کې د خبریالانو صحت او کار متاثر کړی دی. د پاکستان د خبریالانو د فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی پخوانی مشر افضل برت د دسمبر په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د آر ایس ایف د تازه راپور په اړه ویل 2020 کال په ډیرو حوالو سره په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو سخت او مشکله کال وو.
پاکستان په تاریخ کې د میډیا لپاره یو بدترین کال وو. په خوا هم په خبریالانو بندیزونه لګول شوي، هدفي بریدونه پیښ شوي، دوی ته دړکې ورکړل شوي. خو چې په کومه منظمه طریقه په 2020 کال کې خبریالان په نخښ شول داسې په خوا نه دي شوي. د ټولو لومړی خو یې د خبریالانو معاشي قتل وکړ. په دې موده کې دوه واري د خبریالانو په تنخواګانو کې کمی وکړل شو. ډېر یې د کار په دوران کې فارغ کړل. ډېرو ته د نامعلومو نمبرونو ټلیفونونه وشول. هغه خبریالان چې د بشري حقوقو جنگ یې خپل جنگ ګڼلو او د اظهار ازادۍ لپاره غږ پورته کولو، هغه یې په مالي لحاظ دومره په نخښ کړل چې دوه وخت ډوډۍ ګټل ورته ګران شول. کورونا وبا د خبریالانو مشکلات لا زیات کړل. نو تاسو ویلای شئ چې 2020 کال د پاکستانی میډیا لپاره بدترین کال وو.
د بی پولی خبریالانو پیرس میشت سازمان آر ایس ایف خپل راپور کې ویلي خبریالان ارادتن پنخه شوي او وجل شوي ځکه چې هغوی د درغلیو منظمو جرمونو او یا هم د آب و هوا پر ستونزو راپورونه جوړول. په دغه راپور کې د 2000 کال په مئی میاشت کې په بلوچستان کې د یو ځایي خبریال ذوالفقار مندرانی د وژنې ذکر هم شوی دی. له دغې وروسته د 2000 کال د جولای پر 23 په بلوچستان کې یو بل خبریال او فعال انورجان کیتران وژل شو. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بی یو جی سیکرټر رشید بلوچ د دسمبر پر 9 مشال ریډیو ته وویل د تیرو کلونو په نسبت په 2000 کال کې د خبریالانو د وژنو پیښې کمې شوې خو د کار په دوران د دوی مشکلات لا هم په خپل ځای دي.
په
2000 کال کې د خبریالانو د وژنې پیښې کمې شوې دي، لکه په 2013، 2014 او ځینې نورو کلونو کې په بلوچستان کې د خبریالانو د وژنو ګڼې پیښې شوې دي، خو په 2000 کې په مقامي کچه د ځینو راپورونو ورکولو وروسته پر خبریالانو د تشدد پیښې مخې ته راغلي دي او د دوی پر ضد مقدمې هم درج شوې دي.
تشدد بھی ہوئی ہیں اور وہ کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے ہیں.
2000 کال دے جولائی پر یہ وشتما د پاکستان یو پیجندل شبے خبریال متیو اللہ جان نامعلوم کسانو پہ اسلام آباد کے برامتک او دو لسات ورستے خوشی کو پہ کراچی کی دے 13 سپٹمبر میاش کے دے ایکسپریس ٹریبیون رسپانی یو خبریال بلال فاروقی دے ادارو سپکاوی پتور بنی بل شو. بلخوا دے وزیرستان دے خبریالانو اتحادی او دے وزیرستان پریس کلب جنرل سیکرٹری احسان داور دے دسمبر پر 9 دے آر ایس ایف راپور پر اڑا مشال ریڈیو تول په 2000 کال کې د قبایلی خبريالانو په مشکلاتو کې څه کمې نه دي شوي.
ما تخپل دا سلا کی چې ډېر فرق تنوي اغا سختي او اغا چې کم دي، ځکه چې موږ چې سمره قبایلی جرنلستان دي په تیر ترګری پر خلاف چې کم جنگ پیر شو یا کم او سمره وان دي په دې کې موږ دیندل اسنا زیات ملګری چې دي دا شاهدان شوي دي دا صرف د قبایلی چې کم ازلا دي د جرنلستان. بل طرف تمنګ وګورو د موجوده چکم معاشي حالات دي چې د کورونا چکم حالات خراب کړل نو قبایلی جرنلستانو د پر په حقیقت کې دا چکم کال ډېر سخت وو او ډېر دروند وو. زمونږ ډېر ملګرو چې دي د نو کاري نه لاس ته وویندل ډېر چې دي بیروزګار شول.
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ تر هیڅ محدودیت لاندې نه دي. له دې پرته وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د هیواد رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي. د پاکستان د شخصي رسنیو مالکان وای د سوداګریزو خبرتیاو نشټوالي له وجې مالی مشکلات زیات شوي او د رسنیو ځینې کارکونکي له دندو ګوښه کړي او یا یې تنخواګانې ورکمې کړي دي. خو د پاکستان حکومت وای د رسنیو له مالکانو سره خبرې کړي چې ګوښه کارکونکو ته دندې ورکړي او د نورو کارکونکو تنخواګانې پر وخت ورکړي. د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د خبریالانو د تختونو وژنو او د دوی د سوراونو د قضیو پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسورې ورزو اوس د یو بل رپورټ طرف ته د پوخانه فاټه خصدارو کمیټې د خپل حکومت لپاره یو ځل بیا مشورتي غونډې پیل کړې دي او دوی غوښتنه کوي چې هغه وادي ورسره دی پوره کړل شي کوم چې د فاټه په خبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت ورسره شوي وي. دوی وایي 2.5 کلونه نه زیاته موده پوره شوه خو دوی ته د بندوبستي سلو د پولیسو په څیر مراعات ورنه کړل شو. بلخوا حکومت وایي د پوخانه فاټه د خصدار لپاره تربیتي کورسونه شروع کړی دي او دوی ته به هم د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په شان مراعات ورکول کیږي. تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د پخوانی فاټا د خاصدارو کمیټۍ چیرمین سید جلال وزیر مشال ریډیو ته وایي څه باندې 28,000 خاصدار او لیویز غواړي حکومت یې د بندوبستي ضلعو د پولیسو برابر حیثیت او مراعات ورکړي او قبایلي ضلعو ته دې د ډی پی او نه لاندې او دو باندې پولیس افسران د نور بندوبستي ضلعو نه نه رالیږي.
مسالې دا دي چې وفتن په وفتن د هغه ځای نه چې کوم په قبایلی عضلات د اټرین پولیس را لږی زمونږ ولا ورسته پاتې کوي. هغه کسان راځي هغه یو قبضه نمونه کوي او د مونږ سره دا وعده شوی و چې دا 29,000-28,000 چې ورسته دا به په قبایلی عضلا کې دا به مرچ کیږي. خلیوی به د رینکو سینیارټی سره اخسته شي او خصدار به هم د رینکو د سینیارټی سره اخستل کیږي. کوم ایس پی انویسیګیشن یې دلته را لږلی دي زمونږ سره دا وعده شوی و چې مای سیوا د ډی پی او نه لاندې به دا د قبایلی اضلاع د ویکینسی به ستاسو وي ستاسو بچیان به ټرین کیږي.
د مومند یو مشر خاصدار پشمګل وای په قبایلی ضلعو کې تاڼې جوړې شوي د پولیسو کار را نخلی خو پوره حیثیت یې نه راکوي.
پولیس کار را نخلی د پولیس چې سم مرات یې به را لټول لا کوي پولیس کوي به مې او چې پولیس کوي مې نه کنه نو ما خپل پخوانی کمزور سیستم چې وي کنه هغه خپل سیسټم ته بیا غواړم. بایس نوکاتې جانډام ورکړې ده پاغې در اصل لاړ شي.
د خیبر ضلع مشر خاصدار جانګیر پردی وای شپېته کلنې پورې نوکری او پینشن ترې غواړو.
د 60 سلنه نوکری او پینشن بس موږ ته دا غواړو. په خپل وسایلو په خپل مراتو باندې لګي خپل وسایل استعمالو ته اوسه پورې چې کوم دی پولیس تنخواه ایک پا برابر باندې نه ده. ګوره خاصدارو خو ډېرې غټې قربانۍ کړې دي خو ته اوسه پورې لګیا یې ډیپټي کوي. اوسه ټوپک یې خپل دی کارتوس یې خپل دی وردی یې خپله ده هر څه یې خپل دی.
2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو. ورسره صوبایي حکومت د یو آرډیننس له لارې اعلان وکړ چې خاصدار یې په پولیسو کې ورګډ کړل خو بیا یې دا آرډیننس د ځینې قانوني او تکنیکي ستونزو له امله بیرته په یو اکټ باندې بدل کړ. او په 2019 کې د خیبر پختونخوا خاصدار لیویس فورس اکټ 2019 په نوم یوه بله قانوني مسوده منظوره کړه او په لومړي ځل یې پکې خاصدارو او لیویزو ته د یو صوبایي فورس حیثیت ورکړ. او په دې کې لیکل شوي وو چې دا به په قبایلي ضلعو کې د یو ډول متبادل اضافي پولیس فورس وي او کمانډنټ به یې د ضلع ڈی پی یو وی. خو بیا دا هم خاصدارو او لیویزو رد کړ او په دې باندې احتجاج وکړ او بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ورسره ژمنه وکړه چې په دې وروستنی اکټ کې به مرحله وار توګه باندې ترامیم کوي او د پولیس رولز مطابق به په پولیسو کې شاملوي او تربیت او ټول وسایل به ورکړي. د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او ډاکټر محمد اقبال له دفتر را سره یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط معلومات شریک کړل او دوی ویل چې په دوه مرحلو کې مو یوازې خیبر نه خواوشه یو سلشل کسانو ته مخصوص تربیت او کورسونه ورکړي. 4500 خاصدارو ته مو بنیادی تربیت ورکړی او نور 4500 به زر بنیادی تربیت ته ولیگل شي. د پخوانی خاصدارو ځنی داسې غوښتنه چې د پولیس رولز خلاف وي پاغه باندې عمل نشي کېدای. اوس چې په خیبر کې په دا ورستو کې کوم دوه پولیس سرتیری شهیدان شول نو هغه ته د بندوبستي زلو برابر شهید پیکج ورکړل شو. نو دا هر څخای چې په مرحله وار توګه په پولیسو کې شامل وي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو د یخنې د سیاتیدو سره سم خلک شکایت کوي چې یو خوا په کورونو کې استعمالیدونکي ګیس پریشر کم شوی نو بل خوا ته په بازار کې د سلینډر او نرخم زیات شوی چې لوجی مشکلات یو په دوه شوی دي. د ګیس او پټرول وفاقي وزیر تیره میاشت ویلي وو چې سږ کال به په ژمي کې د ګیس بحران زیات وي خو دوی هڅه کوي چې د دې کمی پوره کولو لپاره له بهره ګیس راوغواړي. تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
د یخنې د زیاتیدو سره سم د سوزیدو ګیس بای هم لوړی شوی او هغه ګیس چې په پیپونو کې خلکو خپل کورونو او یا روزګار ځایونو ته لګولې پرشر او یا دباوی ډیر کم شوی. د شوقدر علی خان نومیتن هم خپل کور ته د ګیس کنکشن او یا پایپ لګولې خو دې شکایت کوي چې د څو ورځو راهیسې پر دوی پوره پخله نه دی کړی.
کم چې د استعمال د وخت ټیمې کنه په هغه کې نه او په هغه کې اکثر مونږ بیا د پخله یا په خشاک کوو او یا خپل هغه د کور سلندر چې په 140-150 روپۍ کیلو کیږي هغه راډک کو پاغه باندې غا پخلی کو بلونه هم د سي راضي کنه چې هغه واقع کې 13 میاشت تقریبا چې 1100 وک 1200 روپۍ موږ سره غلې وکنه او پريشر بيخي نه وو.
د اويل اند ګیس ريګوليټري اتارټي یا هغه درچه تیل او ګیس ته استعمال او د تقسیم لپاره جوړه ده په وینا د کال 2012 پورې په پاکستان 3.2 بلین کیوبیک فټه ګیس پیدا کاوه. وروسته دغه پیداوار کم شو چې وجه پیداواری یونټو باندې خرڅونه کمیدل او ځینې نور اعلان جیوي. ډیرو رسنیو د حکومت له خوا لیکلي چې په 2015 کې بیا د ګیس پیداوار ډیر کم شو او غوښتنه زیاته شوه. د ګیس استعمالونکو په وینا چې هر کله د ګیس غوښتنه زیاته شي بیا یې لوړه شي. جهانگیر خان هم د شوقدر وسیدونکو دی او د وو ویل
دا غټ سلندر را لراکی مخکې خوردان په 1500 اوس په 1850 روپۍ دی. میش کې منګه یو سلندر ډکو او بس ختميږي. عام د سې کوچ گزاره وسکو کنه چې پخلی په هم د سې خشا کم وس استعمال وو دا گیسم ډکو نو میش پس منګه دا یو سلندر کیږي 1850 روپۍ رانالي.
د سمانو می یو نجی ټلویزیون چینل دی رپورت تر مخه په کال 2013-19 کې 9.8 میلیونه خلکو ګیس استعمالاوه چې په دوی کې 38% په پیداواری برخه کې، کورونو کې 22%، زراعت برخه کې 14% او دا شان په نور برخه کې هم لږه کم ګیس استعمالېده. خو بیا ډیر خلک داسې هم دي چې ګیس نه استعمالوي خو بیا هم چې کله ګیس کم شي یا یې بیا زیاته شي دوی ته خشاک په ګرانه بیا ملاويږي ځکه د هر سوځیدونکو سیس غوښتنه زیاته شي. نعیم خان نه خو په کور کې د ګیس پایپ لګولې دي او نه د ګیس سلندر او یا د ګیس ډبې لري خو وای چې خشاک هم په ژمي کې ګران شوي.
یره چې د مونږ د بانډو علاقې د بازار نه لګ بارې مې په هر حال مونږ خشاک استعمالو او خشاک مخکې و په 350 او اوس 2500 روپۍ دي. من اولن کې چې شین ملاویږي اوس ملاویږي ګم ډېر پریشان او ډېر مشکلات تراته.
د انګریزي ورسپانې ډان د خبر تر مخه د پاکستان د پېټرول او ګیس وفاقي وزیر سږ کال د اکتوبر په 10 ویلو چې په ټول ملک کې به د ګیس ډیر کموخت راځي او دا به هغه ورځو کې زیات وي چې موسم په یخې دوشي. د ویلو چې کموخت په ځکه هم زیاتېږي چې پیداوار کم دی او غوښتنه به زیاته وي خو حکومت بیا ویلو چې دوی به د ګیس د غوښتنې سره سم کوشش کوي چې له بهر ګیس را وغواړي. شانواز ترکزه ماشال ریډیو پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د کورونا وایرس وبا په 2020 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخامخ کړل. دې کال ډېر تجارتونه بند شو او په میلیونونو خلک متاثر شول. په عین حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرچې زیات کړي او لسته سهولت ورکړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا 2020 کال کې به د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي او که څنګه؟ آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کورونا وایرس واکسینو په دستیابۍ منحصر وي که نه؟ د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
د کورونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی. ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی. کورونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي. د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي. ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو، وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کرب ډالرو نه زیات جوړیږي. خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي. د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او ECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار 3.5% راکم شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 113 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي. د 2020 کال په اخیری سو میاشتو کې په اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپا ریکارډ شوې ده. پښتنه دادا چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی. شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصروي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی. دا وخت د فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینو یې ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي. په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه ښایي په لږه موده کې واپس د عادي حالاتو په لور روان شي. خو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا ښایي ډېر وخت ونیسي. د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړولی شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي. بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي. خو که وکتل شي نو دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي. د سرمایه کاری د یو غټ بینک یو بی ایس مشر ایکسل ویبر سی این بی سی امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د واکسینو موجود کې باوجود اقتصادونه پر غېدو کې به ډېر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس یو این سی ٹی اے ڈی د نومبر 19 په رپورٹ کې خبرداري ورکړي چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی ښایي ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 4.9% وده وکړه. خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوې وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بل خو د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان آی ایل او شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو 9 میاشتو کې کاري ساعتونه تر 12.9% راکم شو، یعنی دا د 322 میلیون 9 ساعته کارونو برابر دي. په 2020 کې د خواریکښو حالات په دې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. د ریبکووا په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
په ننګرهار کې د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د 45,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د 2 وینټیلیټرو په ګډون د 10 قلمه حفاظتي توکو مرسته وکړه. د ننګرهار چارواکي له یادې ادارې مننه کړې او له نورو ادارو یې هم د کورونا د مخنیوي په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې ده. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
په ننګرهار کې د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR لاړخه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه د حفاظتي توکو مرسته د ډسمبر په 9 نیټه د ولایت مقام په انګړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو ته وسپارل شو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی په دې موقع خبریالانو ته وویل دا مرسته به د کورونا پر تجریدي روغتون سربیره 2 نورو روغتونونو ته د ټاکل شوي اندازې په اساس ورکړل شي.
دا د ننګرهار حوزوي روغتون د کورونا تجرید مرکز او د فاطمه زهرا شفخانو لپاره دي. په دې کې 9 قلمه حفاظتي وسایل دي چې ماسک دی، ګاون دی، دستکش دی، کیټ دی او هند سانیټایزر دی او 2 دانی وینټیلیټر دي چې هغه سیارې دي. رسمن موږ ته تسلیم شو. 3 وړ روغتونونه باید هغه خپل سهم چې کوم دوی په لیس کې ورته جدا کړی دی، البته زموږ سره په تفاهم باندې کوم ځای کې چې څومره ضرورت و هغه اوس جدا کیږي، دوی ته تسلیمیږي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د کډوالو نړیوالې ادارې مننه وکړه چې له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د حفاظتي توکو مرسته وکړه. نوموړي له نورو نړیوالو ادارو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه.
زه د زړه لکه می مننه کوم د نسیار د ادارې څخه چې په دې سختو حالاتو کې د غمرسته برابر کړی ده. امیدوار مې چې همدغه سي هغه نور نړیوال نهادونه دوی هم مرسته وکړي. دویم څپه د کورونا ډیرو ممالک کې ډیر په سرعت باندې روانه ده. افغانستان هم یو د هغې د برخې څخه ده. ان شاء الله هغه تدابیر او هغه څه چې موږ په توان کې وي د خپل اعظمي کوشش کوو چې لازم تدابیر ولرو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر دورانی په وینا په تیره یوه میاشت کې په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کورونا په ویروس اخته شوي چې له ډلې یې لس تنه مړه شوي دي، خو زیاتوي چې د تیرو لسو ورځو راهیسې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې ورځ تر بلې کموالی راځي، چې دا مهال ورسره 15 تنه په تجریدي روغتون کې بستر دي. د ده په خبره د کورونا په لومړۍ څپه کې په ننګرهار کې 46% کسان په کورونا اخته شوي ول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې پا مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا، فیس بک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے لوستے او لیدلے شئی.
اوریدن کو مشال ریڈیو د افغانستان په خوست کې لسکونه خزې او ځوانان چې مخکې کاروبارونه نه لرو اقتصادي ستونزې سره مخامخ وو، په تو بیلابیلو برخو کې کسبونه زده کړل. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لری پرتو سیمو 270 کسانو برخه واخیسته چې یو سل 40 پکې خزې وي. تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د سې شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایلو د ترمیم، په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ، ګلدوزۍ، پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینهو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران مشال راډیو ته وویل د دې برنامه شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولای شي د خپلو زبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مرملې وي چې ناچار وي، کونډې وي، یتیمان وي، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بزای شي وو. ځوانان هم زیات اکثریت د همدې جملې خلکو څخه وو. په اته بیلابیلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونې وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړلې.
د نوریه او عالیه په نومونو د پردهدوزۍ له برخو فارغ نجونو ویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا کیږي او کولای شي د نارینهو ترڅنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډېر زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیزو چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل تر څو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي تر څو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډېر زیاته مننه چې موږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او موږ وکولای شو د خپلې کورنۍ سره د نفقې په تیارول کې کومک وکړو، خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د موسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولای شي خپل کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړی نه، او همدارنګه موږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم دا برنامه وغځول شي او د کیټونو نشتون چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کیټونو نشتون هم.
د ګلاب په نوم د موساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بار په برخه کې کومه ستونزه نه لرو او د تمیراتو په برخه کې موږ پوره بلدتیا لرو. موږ خپل ان شاء الله درسونه چې موږ ته د استاد لخوا راکړل شوی دي ان شاء الله چې موږ په انده کې د خپل مسلک انده زموږ خپل مسلک دی او موږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی ویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د ده په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبه یا صبری کې ترسره کړي تر څو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شئ.